سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکل لس بجې شوې صفی الله ستان ایگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپورنو کو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1 ملکیان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی. د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالره عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیاردو ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي. د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارده ډالره ګټلې دي. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیګ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه وړمه ورځ بایللې ده. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیه په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 1 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې دمې وروسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري، خو امریکا او د هغې هیدانو ته زیان لګوي. د هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنځمه سار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په یو تلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
За попередніми даними, на жаль, ми втратили
لمړنوي معلوماتو له مخې لبد مرغه نن د لاسو افسرانو په ګډون خپل 110 شتلان او خلک لاس اور کړی دي. 314 نور کسان مو هم ټپین شوې دي.
316
زيلنسکي ویل په کیف کې پاتې کیږي سره لدی چې د یو کورنۍ دروسانو مهم هدف هم دي. اوکرایني چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپل خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زيلنسکي ویل سره لدی چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نخښه کړي، خو د اوکراین ملکیان هم په نخښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو سنتی هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو سنتی هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادیې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تند غبرګون وښود. د اروپایي اتحادیې د اعلامیې د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید ناموجه بلل شوی او غندل شوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغېزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حملې لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو و دیرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسې ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړې دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولی چې یو څلورو که پنځه راکټ هم راغلل، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا دولس کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ویل چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د هغې ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وایي چې هې ښار وضع خرابیږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګانې او دغه شیان نشته دی، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وایي نه داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. هغه سړکونه دغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو دغه هم خرابه کړی دی، خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی، آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی. خو پروازونه مکمل بند دي.
په دیسی کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړې وې او وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامي اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بی ثباتی تر نور هم لمن وهی او تونه چې بی ثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفی تاثیرات لري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشې عاملان بللي، خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړي وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوو تنو مړي هم ورول شوي دي.
تر اوسه پورې اووه ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، دوه شهیدان لرو.
دا کله چې طالبان واک ته رسېدلي په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ایزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی ازغنتار غوڅ کړ. که څه هم پاکستانی چارواکو خپلې خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن ښار په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپرونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 28مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوې وو. دغه کمپاین د درېدو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یوه اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو سیمو کې د دغو بیرحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دي. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحاني وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دو نفر سیدرک ساحه کې وجل شوی دی او دوهم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وجل شوی دی او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل شوی دی. چې د هغې جملې څخه دوه نفره د پیښې عاملین نیول شوی دی چې د سیدرک او د ابراهیم خیلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د برید په کلکه غندلې او له طالبانو څخه یې غوښتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
ملګرو بلاتو پر اساس د طالبانو